برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تاسو د بلال نبی په تخنیکی همکاري اورئ. په ننګرهار کې انتحاري چاودنې او بمی چاودنو لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي. دغه راز په همدې خبرونه کې د 11 سپتمبر د 11 کلیزې په مناسبت تفصیلي ریپورت هم اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیری وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې د 19 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دی او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. نن په نیویارک او واشنگتن ډی سي کې د 2020 کال د سپتمبر د 18 د حمله 18 کال پوره سوی او په دې اړه مراسم ترسره کیږي. بشپړه خبرونه. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې د 19 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 28 کسان ټپیان سوي دي. ښاغلی خوږیانی د پیښه په اړه داسې وویل:
د جلال آباد تورخم په لوی لار د مومندرې ولسوالۍ اړوند د کې په سیمه کې نن د غرمې وروسته شاوخوا یو بجې د لاټل کوونکو غلی ته چیرمه ځانمرګ برید شوی. په دې پیښه کې تر دا مهاله پورې 19 کسان شهیدان شوي دي او 28 نور ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. ځینې ټپیانو روغتیایي حالات هم نازک دي. ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي.
د مومندرې ځانمرګ برید نن څلورم امنیتي پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې سوې. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو ښوونځي ته مخامخ په دوو غبرګو بمي چاودنو کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. په بهسود ولسوالۍ کې د نجونو په یوه بل ښوونځي کې هم چاودنه سوې خو چاته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې ډلې د ننګرهار د حملو مسؤلیت نه دی منلی. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دی او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره ویني. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی د غونډې په اړه خبر ورکړی. شاغلی مرتضوی د دواړو چارواکو ترمنځ د خبرو د موضوعاتو په اړه داسې ویل:
دو جانب روی موضوعات مختلف، بخصوص مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و انکشافی و همچنان اعمار بند شاتوت بحث و تبادل نظر کرده. همین سه محور مهم بودن که مورد بحث قرار گرفت.
بل لور ته د افغان حکومت اجرایی ریاست د اجرایی رئیس او ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ د غونډې په اړه خبر ورکړل سوی. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د عبدالله عبدالله او سید عباس عراقچی ترمنځ د تروریزم پر وړاندې د زیاتې همکارۍ په اړه خبرې وسوې. د ایران او هندوستان بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو د سفر هدف د کابل، تهران او دلی په درې اړخیزه غونډه کې ګډون یاد سوی چې نن په کابل کې روانه ده. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانې چارواکي وایي ځواکونه یې تیر شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼې په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړي ورښودلې او ویلي چې تیر شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو د ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی و تعداد 200 نفر
شاغلی اوغلو وایي د کشفی معلوماتو له مخې د مولا قاری نسیم په مشرۍ 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخامخ شول او په پایله کې د 20 کسان وژل شول او 15 نور یې ټپیان شول. د ځینو وژل سوي جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتو موږ راوړي دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو 11 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگتن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ده میرمن میلانیا ټرمپ به پنسلوینیا ایالت ته سفر وکړي، چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11 نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو اخته سول. روسیه ته کاونډي چین او منګولیا ته سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامی تمرینونه پیل کړي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سپتمبر له 11 تر 12 نیټې پورې کېدونکي دا تمرینونه وستوک 2018 بلل سوي او له 1980 کال راهیسې لومړي دومره لوی تمرینونه دي. ناټو دغه تمرینونه غندلي او دا یې د پراخې جګړې لپاره د تیاری په معنا بللی دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې په وستوک 2018 نظامي تمرینونو کې 3000 سرتیري، 6000 نظامي وسایط او 1000 الوتکې او 80 بیړۍ ګډون کوي. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د جلال آباد تورخم پر لوی لاره په یو شمیر اعتراض کوونکو په ځان وژونکي برید کې لسګونه ملکی وګړي وشل شوي او ټپیان دي. د طالبانو استازو یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د دوهم دور خبرو لپاره چمتووالی نیسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي احزاب په ټول توان د تقلبي انتخاباتو پر وړاندې ودرېږي.
ټیکر جال شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتلي ټیکر یې په جالي تذکرو لګوي.
د نن د 11 سپتمبر چې پر امریکا د 2001 کال بریدونو سره برابر ده 11 کال پوره کیږي. په دې اړه مهم او په زړه پورې مطلب لرو چې آیا 11 کال وروسته هم د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نتیجه ورکړې ده او کنه. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خوځل لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډا چار خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تروو بچو پورې اوریدل شي. د ننګرهار ولایت په ممندري سیمه کې د تورخم جلال آباد پر لوی لاره پر اعتراض کوونکو په ځان وژون کې برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې هم 14 شوي دي. په سیمه کې زموږ همکار شاه محمود شینواره دا شیبه د تلیفون په لیکه سره ده. شینواره صاحب، خبرونه په خیر راغلې. دا وایي چې دغه د ممندري اړوند ډاکه سیمه کې انتحاري حمله تلفات څومره ته رسیدلې دي؟
مراد صاحب، همدغه شیبه کې موږ د سرچینو سره همدارنګه د ولایت مقام سره خبرې وکړلې. د ولایت مقام د خامو له مخې په دغه پیښه کې 19 تنه مړه او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. خو نورې سرچینې چې هغوی هم باوري سرچینې دي، معلومات ازادي راډیو سره شریک کړي دي، هغو له مخې په ټوله کې 19 تنه مړه او 92 تنه نور ټپیان شوي دي، چې 19 جسدونه د جلال آباد مرکزي روغتون کې، 15 تنه ټپیان همدارنګه غنیخیل روغتون کې 15 تنه زخمیان دي، او د پوتورخم کې 11 تنه نور جسدونه. چې دغه ځینې باوري سرچینې دي چې د روغتیا ریاست کې دي، د هغو ارقامو له مخې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی.
شینواری صاحب، دغلته دا حمله په یو شمیر اعتراض کوونکو چې لارې بند کړې وه پر هغوی شوې ده. د دوی د امنیت په اړه څه ویل کیږي؟ آیا دا لاریون یا دا اعتراض له امنیتي ځواکونو سره ځای پر ځای شوی؟ ځکه دا خو اول دفعه نه دی، اول ځل نه دی. هر ځل دغه سي اعتراضونو کې انتحاري حمله کیږي. آیا د امنیت په اړه مخکې خلکو خبرې کړې وې که نه؟
د سیمې خلکو په اعتراض کې ګډونوالو د غوي منتش خبرې وکړلې چې څوره جوړان دي ولایت سره دغه موضوع شریکه کړې و چې دغه چې په زرګونو کنه ورسنه بروزي دغه لوی لار باندې اعتراض کول باندې او ولایتي ادارې ته څه پر پدې تړاو څه نه دی ویلي ولې یادونه کړې ده چې دغه پیښه په اړه تیوري نه کوي دا تر اوسه پورې کوم جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک کړي خو د سیمې خلک وایي چې دوی مخکې شخص نه ولایتي ادارې په دې کې کړی و
او تر اوسه خو کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلې تر دې مخکې شینواری صاحب په جلال آباد ښار کې هم نن چاودنې شوي دي د هغې څه جزئیات لري هلته چارواکي څه وایي چې هغه څه ډول پېښې وې
یو لاسی بم غورځول شوی و چې یو تن پکې زخمي شوی و همدارنګه په بیسو ولسوالۍ کې هم د بلندغر په سیمه کې یو چاودنه شوې وه چې هغې یو تن زخمي کړی و
ډېره زیاته مننه دوستانو په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری و چې نن یې په دې ولایت کې د ځانوژونکي برید او چاودنو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د ډکې په سیمه کې د کابل تورخم پر لویه لاره د کومه انتحاري حمله چې شوې ده په هغې کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي 50 ټاپیان دي ځینې نورو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د مړ شمېر 9 دی او 92 کسان چې ټولې ملکي وګړي دي په دې پیښه کې ژوبل دي دغه راز د جلال آباد ښار کې هم نن سهار چاودنې شوې دي د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په ننګرهار کې د روانو امنیتي پیښو په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او هر ورځ پکې لسګونه ملکي وګړي او امنیتي سرتیري وشل کیږي طالبان له امریکا سره د بل دور خبرو لپاره تیاری نیسي د طالبانو یو شمېر سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په نوي دور کې به د بندیانو د تبادلې او یو لړ نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو
د طالبانو دوه مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دی رویټرز ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه د یو پلاوی پر ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل ډول خبرې ترسره کړي د دوی په وینا په دې غونډه کې به دا ځل د بندیانو د تبادلې پر مسلې خبرې وشي د طالبانو دغه مشرانو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرز ته په دې اړه نور معلومات ورکړي وایي چې د طالبانو مشرتابه د یوه درې کسیز یا څلور کسیز پلاوي د ګمارلو او د هغو موضوعاتو چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به مطرح کیږي بحثونه کړي دي د طالبانو دغه مشرانو ویلي چې ښایي په دې غونډه کې د بندیانو د تبادلې پر موضوع بحث او خبرې وشي او ورپسې به ډېر ژر بله غونډه هم وشي که متحده ایالات دا په ډاګه کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره په خبرو کې جدي دی یوه طالب چارواکي ویلي چې دا غونډه به د خبرو راتلونکي وټاکي او هم به دا موږ ته څرګنده شي چې آیا امریکا د خبرو اترو په اړه جدي او صادقه ده د هغه په وینا موږ به د هغو بندیانو یو فهرست چې د افغانستان په زندانونو کې ساتل کیږي امریکایانو ته وړاندې کړو او که دوی زموږ بندیان خوشې کړي نو موږ به بیا غونډه وکړو او پر یوې بلې مهمې موضوع به خبرې وکړو د رویټرز د راپور له مخې که دغه غونډه تایید شي دا به د قطر په پلازمینه دوحه کې د جولای د میاشتې له ترسره شوو خبرو وروسته بله غونډه وي چې کیږي ویل کیږي چې هغه مهال د طالبانو استازیو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتلي وو د طالبانو دغه مشرانو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به د طالبانو د پلاوي مشري د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس استانګزی کوي خو دوی دا خبره هم کړې چې ښایي د استانګزی پر ځای چې اوس د قطر د دفتر د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي یو بل کس وټاکل شي او د طالبانو مشرتابه پر دې غور کوي وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او برعکس د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی له امریکا سره د مخامخ خبرو په ترسره کې دوه ټینګار کړی دی د رویټرز په لیکنه په تېره جون میاشت کې د موقت اوربند له ټینګېدو وروسته چې د سولې د خبرو لپاره غوښتنو زور واخیست متحدو ایالتونو هم ومنله چې له طالبانو سره مخامخ خبرو کې ګډون کوي د سولې د خبرو د ګړندي کېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دې وروستیو کې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي سلاکار په توګه وټاکه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تروریزم پر وړاندې له 10 کلنې نړیوالې مبارزې سره سره په افغانستان کې لا هم ناامني او د تروریستي ډلو شمیر زیات شوی دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر افغان کارپوهان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې امریکا او متحدان یې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې روانه جګړه کابو او تروریستي ډلې له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم مني چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې حکومت له لوړو ژورو سره مخ وو او لا هم د امنیت د ټینګښت مسأله د دوی پر وړاندې یو جدي ننګونه ده. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په دې تفصیلي رپورت کې اورو.
د سپتمبر د 11مې له پیښې 11 کال وروسته هم افغانان د تروریزم په اور سوځي او درنه بیې پرې کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله نه یوازې دا چې جګړه رامه شوې نه ده، بلکې نوره هم توده شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس سمرک پاتخوابی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نامنۍ ویره پر ځای پاتې ده او خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي.
ورځ تر بلې بدتري راغلی، هېڅ سهولت نه دی راغلی، تروریستي ډلې لږ نه اضافه شوي دي. واقعا افغانان هره ورځ په جنجالو او په مصیبتونو کې ژوند کوي. تروریستان ورک شي په یوازې دې باندې چې مخالفین ورک شي د حکومت، ورځ تر بلې ډلې اضافه کېږي او مخالفین اضافه کېږي، نوې ډلې پیدا شوې دي.
د ښاغلي پاتخوابي په خبره تر کومې چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره رښتینې هڅې ونه کړي، ښایي په افغانستان کې وضعیت تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې 11 کال وړاندې په همدې ورځ د سپتمبر په 11مه نیټه د امریکا په زړه کې دوه تختول شوې الوتکې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز او د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګول شوې چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او زرګونه نور پکې ټپیان شول. له پیښې سملاسي وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د برید پړه پر غاړه واخیسته، هغه موضوع چې پر افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابره کړه. پر افغانستان د امریکا د حمله هدف د اسامه بن لادن او القاعده شبکې لمنځوړل او د ترهګرو ځپل وو، خو له جګړې لس کلو وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پنخه شو او د طالبانو دوه پخواني مشران هم د ډیورن کرخي پورې غړې ته لمنځلاړل. د افغانستان جګړه د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش پیل کړ چې وروسته د دې هیواد د دوو نورو ولسمشرانو له لوري پر مخ یوړل شو او لا هم دغه هیواد د تروریزم په وړاندې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا له پیل شوې جګړې وروسته نه یوازې دا چې ترهګر ونه ځپل شول، بلکې د داعش په څیر تازه جنګیالي را پیدا شول چې اوس د ټولې سیمې او حتی د نړۍ ثبات ګواښي. لړډلې انتظار خادم پر ازادي رادیو ته داسې ویل،
تاسو د جنگ نتیجه ملته ګورئ، د انکشاف نتیجه ګورئ. تا دلته طالبان واځي د خپل کال کې دلته اوس شل مختلف ډلې دي چې د امریکا په تور لیست کې دي. هغه ټولې ډلې چې امریکا بلک لیست کې دي او تور لیست کې دي، یو شل یو په افغانستان کې. نو په چې ته د یو څه وصل اوس ملال ډالرو ګورنو فکر کوم چې حالت په افغانستان کې سل چند بدتر شوی دی نسبت باندې چې د بهبود طرف ته.
د ښاغلي خادم په خبره هغه یو سل 20 ملال ډالر چې امریکا د افغانستان په بیرغونه او نورو برخو کې لګولي تر یو بریده نتیجه لیدل کېږي، خو هغه وسو وسل 20 ملال ډالر چې تر دې مهاله په جګړه لګیدلې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د واټسن پونتون دی وسیډن لمخې په افغانستان کې له 2001 کال څخه د 2014 کال تر نیمایي پورې 111,000 کسان وژل شوی دي. په دغه سیړنه کې راغلی چې په افغانستان کې د روانې جګړې په 6000 ورځو کې 2,000 وسلوال طالبان، 1,500 ولسی وګړي، 1,500 افغان سرتیري، 6000 امریکایي سرتیري او قراردادیان او 1,000 د ناټو سرتیري وژل شوي دي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې چې په 13 فبروري میاشت کې خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې له 10 کلنې جګړې وروسته سباندې 100,000 افغانان وژل شوي او اوس د طالبانو او داعش ډلو سره سیالي کوي چې تاوتریخوالی پر ملکي خلکو تحمیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ملي یووالي د حکومت په څلور کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو چاودنو او حملو کې 1400 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دغه څرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکک افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړی دی. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي او د جګړې لښکېلو اړخونه غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
هر ورځ د خلکو بشري حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي او ورځ تر بلې نه ملکي تلفاتو کچه زیاتېږي او موږ اندېښمن یو چې کمیت تامین نه شي که د خلکو بشري حقونه خوندي نه شي. متاسفانه خلک هر ورځ قرباني کېږي او دوی خپل بشري حقونه له لاسه ورکوي.
ښاغلی صدیقي وایي کوم ارقام چې دوی له تېرو 9 کلونو راهیسې ثبت کړي ښیي چې تر دې مهاله په ځانمرګو بریدونو چاودنو او نورو حملو کې څه باندې 650,000 ملکیان قرباني شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان ځینو ګډو اهدافو ته رسیدلي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نه منځوي کېدل دي. بلخوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان په ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو د امنیت ټینګښت لا هم د حکومت په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. دی وایي موږ په نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. تاسې پوهیږئ چې تر 2001 کال پورې د نظام او حکومت په نوم کوم څه وجود نه درلود، خو دوامداره سوله او ثبات هم د حکومت او هم د خلکو ډېره جدي غوښتنه وه چې په دې برخه کې له بده مرغه موږ لوړې ژورې لرلې دي او لا هم امنیت د یوې جدي ننګونې په توګه مطرح دی. خغلی میسم وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د مذاکراتو له لارې له وسلوالو مخالفینو سره سولې ته ورسیږي، خو که وسلوال مخالفین بیا هم جګړې ته دوام ورکړي نو حکومت به بیا له نظامي لارې وځپي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تل دا ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا او متحدین یې ولې په تېرو 1900 کلونو کې ونتوانېدل چې تروریستي ډلو ته په افغانستان کې ماتې ورکړي. ځواب یې د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي.
زه فکر کوم چې د بن کانفرنس چې د افغانستان ته حکومت ټاکلی و اول په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې او بیا وروسته تر هغه هم امریکایانو د افغانستان د نظام او اولس خلکو هغه جوړښت ته توجه ونه کړله او د هغه په اصلاح کې هڅه ونه کړه. نو ځکه د هر څونه مبارزه چې د تروریزم سره کوي دغو له مشکلات او ستونزې دلته دننه په نظام کې هم رامنځته کیږي.
خغلی عریض وایي تر کومې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له خپل منځي رقابتونو نه لاس وانخلي تر هغې شونې نه ده چې د تروریزم پدیده له نړۍ په ځانګړې توګه له افغانستانه ورکه شي. د نوموړي په خبره د تروریزم د لمنځوړلو لپاره یوې نړیوالې اجماع او د نړۍ په کچه کلکې ارادې ته اړتیا ده سو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه افغانان له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاص شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو پر وړاندې ودرېږي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې سیاسي ګوندونه له حکومته امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رایې ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن بیا وایي دا چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته 9 ورځې پاتې هیڅ امکان نه لري چې د احزابو دغه غوښتنه دې عملي شي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 دېرش ورځې پاتې خو سیاسي حزب خبرداری ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لاره غوره کړي، خو په خبره یې دا د هیچا په ګټه نه ده. ښاغلي حکمتیار د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکیرو نصب شوي چې دا پخپله په لاسي تخلوب ته لاره هوارول دي.
تعجب کوم چې کمیسیون وایي یو جعلي سټیکر هم نه دی چاپ شو. هو سټیکر جعل شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتلي سټیکر یې په جعلي تذکیرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی په میلیونونو دی.
د ښاغلي حکمتیار په خبره که څه هم ولسمشر له سیاسي حزبو سره منلی چې د رای ورکونې پروسه د بایومیټریک سیستم له لارې وشي، خو دوی باوري نه دي. نوموړی وایي ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنې ومني. که څه هم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومیټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځینې نور وړاندیزونه حکومت ته کړي وو، خو اوس ګلبدین حکمتیار وایي له نورو وړاندیزونو تیر دي، خو بایومیټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدای. ګلبدین حکمتیار د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو له کبله هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. دغه کمیسیون د وایان مرسیال زبی سادات وایي که رښتیا هم سیاسي احزاب د انتخاباتو شفافیت غواړي، له بایومیټریک سیستم پرته نورې لارې چارې هم شته.
دا هیڅ امکان نه لري، هیڅ ممکن نه ده. زموږ تخنیکی ټیمونو هم په دې باندې ډیر کار وکړو، حتی د سیاسي احزابو له مشرانو سره دوی له نږدې ناستې ترسره کړې او هڅه مو دې وکړه چې دوی پوه کړو په دې باندې چې پوست کې وخت دی نه دی. که چېرته هدف شفافیت وي نو ښه به دا وي چې دوی زموږ سره همکار واوسیږي، خپل نظارت قوي کړي، او که چېرته مخه او هدف دغه وي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي، نو دا به نه د ملت په ګټه اوسیږي او نه به هم د سیاسي اعضا.
په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسیږي، د داسې انتخاباتو ترسره کېدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس وایي هغو کسانو چې د سنبلې د 13مې پیښې په اخوډب کې لاس درلود باید محاکمه شي. فضل هادي مسلمیار د سې شنبې د ورځې په عمومي جلسه کې ویل امنیتي ادارې د دغو ځوانانو د غیر قانوني خوځښتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. له بلې خوا یو شمېر سناتوران وایي هغو کسانو چې د سنبلې په 13مه نیټه د خلکو ترمنځ وحشت او ډار خپور کړی له ترهګرو ډلو سره هیڅ توپیر نه لري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د سنبولي د 13مې نیټې هوایي ډزو او خپل سرو کړنو چې بیلابیل غبرګونونه راپارولي، اوس مهال د مشرانو جرګې رئیس له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي څو دغه کسان محاکمه کړي. فضل هادي مسلمیار د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل امنیتي ادارو د سنبولي په 13مې نیټه کې کمزوری عمل وکړ.
هغه څوک چې د شهید احمد شاه مسعود ځان پلویان بودي، هغوی متاسفانه د ټولو شهیدانو د خلکو احساسات او نفرت لپاره دوم ظرف د امنیتي سکتور خصوصا د کابل د مسؤلینو ده چې متاسفانه خو متاسفانه همدغه امنیتي مسؤلین پرون یا بل ورځ په دوربین نه لیدل کېدل او دوی د دې کابل په ښار کې گشت گذر د دغه خلکو چې زما د تعریف هغه الفاظ په خوله نه راځي، زه شرمېږم چې په کومه شکل باندې دوی ګرځېدل. د دې امنیتي سکتور چې دعوی وکړو چې موږ سلونه زیات خلک نیولي دي، نو زموږ خواهش به دی چې دا محکمه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د سنبولي 13مه په افغانستان کې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانان چې د موټرو او موټرسایکلونو کاروانونه یې جوړ کړي وو او وسلې او د پخواني وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه یې هم له ځانه سره لېږدول، په هوایي ډزو سره د ښار نظم ګډوډ کړ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د دغو کسانو هدف یوازې په ښار کې ویره خپرول او د خپلو وسلو او زور ښودل وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغو هوایي ډزو کې 15 تنه ټپیان شوي چې دا مهال په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د سنبلې په 13مه نیټه په کابل کې دغه ډول غیر قانوني او خپل سري حرکتونه کیږي، بلکې د ښار د اوسیدونکو په وینا هر کال په همدې ورځ کابل د ډول ډول بې بندوبارۍ، غیر قانوني کړنو او هوایي ډزو شاهد وي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم له دغو خپل سري او غیر قانوني حرکتونو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې په یوه ویډیو کې یو شمېر کسان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی پاکس ډزې کوي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 1980 کال د سنبلې په 13مه نیټه د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو د تخار په خواجه بهاودین کې ووژل شو. له هغه وروسته دا ورځ عمومي رخصتي وي او ورته ځانګړي مراسم ترسره کیږي. له بلې خوا یو شمېر سناتوران بیا وایي هغو کسانو چې د سنبلې په 13مه نیټه د خلکو ترمنځ وحشت او ډار رامنځته کړ له ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول توپیر نه لري. سناتور زلمی زابلي په دې اړه وویل:
حکومت ته شرم دی، دا د پارلمان ته شرم دی. موږ تاسې هغه په بدماشي باندې په کوڅو په بازارو کې وګرځېږو، خلک تعدید کړو، ښکنځل وکړو، بیا هغه ته موږ وایو دا لمانځنه ده، د دوی څخه سم پوښتنه وسي.
دغه سناتوران وایي که چیرې حکومت د سنبلې د 13مه نیټې د خپل سرو کسانو په مجازاتو کې پاتې راشي، د خلکو په منځ کې به د نظام اعتماد له منځه ولاړ شي او دا ډول خپل سري کړنې به دوام پیدا کړي.
د خبرونه دوهمې برخې ته رسیدلی یو. په دوهمه نیمه کې د خوځ لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خبرېږي. د غراس سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر ورو.
د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یو ځانمرګ برید کې د 19 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. همداراز په دغه پیښه کې 28 کسان روغتون ته انتقال شوي دي. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دي او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې د حملو 12 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې او په واشنگتن کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي دي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حمله دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دوه چارواکي د ګرجستان پلازمېنې تبلیسی ته روان شوي دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو لپاره په متحده عربي اماراتو کې د 350 کورنیو او بهرنیو لوبغاړو بولی ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه بولی کې راشد خان د کابل لوبډلې، کریس ګیل د بلخ لوبډلې، شاهد افریدی د پکتیا لوبډلې، انډری رسل د ننګرهار لوبډلې او برنډن مکالم د کندهار لوبډلې د آیکن یا کلیدي لوبغاړو په توګه د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د خپل لوبډلو لپاره وپېرلې. د دغو سیالیو 15 وړو لوبډلو په بېلابېلو کټګوریو ریو کې لول سنه تر شلو پورې بهرنیو کورنی لوبغاړي وپیرل شي، وی بهرنی او فاتې نوري افغان لوبغاړي دي. له دې وړاندې د لوبډلو د امتیاز ورکولو په لړ کې د کابل لوبډله مورل سپورتس، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د اس بي سپورتس، د پکتیا لوبډله ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجندري من کمپنۍ لخوا اخیستل شوی دي. د دولو د چې د افغانستان غوره لیګ لوبې د روان زیږدیز کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د دغه لوبو په جریان کې به هر ورځ دوه لوبې کیږي چې لومړۍ لوبه په 4 بجو او دوهمه لوبه به د شپې په 2 بجو ترسره شي. په کابل کې د والیبال د روزونکو 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ورکشاپ کې د مرکز او ولایتونو نه 23 تنو ګډون کړو چې د کورنۍ او نړیوالو روزونکو لخوا ورته روزنه ورکړل شوه. مسؤلین دا شان روزنیز پروګرامونه په هیواد کې د والیبال د ودې او پرمختګ لپاره مهم بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. دغه فدراسیون په راتلونکي کې په پام کې لري چې د والیبال یو شمېر روزونکي له هیواد بهر هم د روزنې لپاره ولېږي. او سربیایي نوواک جوکوویچ خپل ارجنټاینی سیال مارټنډیل پورټرو ته په ماتې ورکولو سره د دریم ځل لپاره د امریکا د اوپن ټینس سیالۍ اتلولي وګټله. د دغو سیالیو په پایلوبه کې نوواک جوکوویچ خپل سیال مارټنډیل پورټرو ته په لومړي سیټ کې شپږ درې، په دوهم سیټ کې اووه شپږ، او په دریم سیټ کې هم شپږ درې ماتې ورکړه. دا په ټینس سیالیو کې د جوکوویچ څوارلسمه ګرانډ سلام اتلولي ده چې په ترلاسه کولو سره د امریکایي پیټ سیمپراس سره د خپلو اتلولیو شمېر برابر کړ.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
ترلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشتہ غنی، سلامونه. د نیمې نړۍ خبرونه په بادغیس ولایت کې د مسؤلینو او خلکو لخوا د ښځو هیر شوي ژوند ته ځانګړې شوې ده. تیر څو اونۍ د بادغیسی ښځو لپاره ښې ورځې نه وې. د تیر په څیر د تاوتریخوالي شمېرې بیا هم پکې لوړې دي او ډېرې قربانۍ واخیستې. ولې د بادغیس ولایت د ښځو ژوند له تاوتریخوالي ډک دی؟ اصلي ستونزې کلتوري باورونه، امنیتی ستونزې او که د مسؤلینو بې پروايي ده.
هغه حقوق چې باید ښځو یې هغه حقوق ته قایل نه دي.
خوب اوریدونکو، زه سهار ګله میرزا یم او په دې خپرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې زما همکارې فرشتې غنی پرې یو راپور هم برابر کړی دی. د خپرونې په لړ کې به د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه واورئ.
بادغیس د هیواد په یوه کوچنۍ برخه کې پروت ولایت دی چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره کله کله له دولتي مسؤلینو هم هیر شي. بادغیس کې نه یوازې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی، بلکې شدت یې هم پیدا کړی دی او سختې ورځې هغه وي چې ښځې پرې د شوي ظلم له کبله غږ هم نشي پورته کولی او هر چیغه یې د وسلوالو جګړو په آوازونو کې ورکشی. کله یوې خوا په بادغیس کې د ښځو او نارینه وو د سواد کچه ټیټه ده، له بل لوري د ښځو فعالین وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې له دولس کلنۍ وروسته د پلار په کور کې د نجونو پاتې کېدل عیب ګڼل کېږي او آن کله کله د حیواناتو او ځمکو په بدل کې خرڅېږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال راهیسې په بادغیس ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتیا پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د همدغو پیښو په اړه وایي:
متاسفانه په دې تاوتریخوالي کې جنسي تیری شته، وژنه یا قتلونه شته او نور داسې فزیکي او رواني تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي ټول پکې شامل دي. او متاسفانه موږ د دې اندېښمن یو چې ورځ تر بلې نه هر څومره چې د قانون حاکمیت کمزوره کیږي او هلته د دولت حاکمیت مثلا کمزوره کیږي، هلته ښځو خپل هغه اساسي حمایتونه چې دوی ضرورت لري له لاسه ورکوي. متاسفانه دوی قرباني تاوتریخوالي کیږي په افغانستان.
په وروستیو کې د بادغیس ولایت په اب کمری ولسوالۍ کې یوې ښځې د کورني تاوتریخوالي له کبله ځان وژلی او ورسره په قادس ولسوالۍ کې یوه اووه کلن نجلۍ د میړه لخوا ووژل شوه او پر یوې بلې ځوانې ښځې د څلورو کسانو لخوا جنسي تجاوز شوی. هغه ښځه چې د جنسي تیري قرباني ده فاطمه نومیږي او د پلار د سترګو پر وړاندې پرې جنسي تیری شوی دی. فاطمه وایي د لوی اختر په دویمه ورځ کله چې یې غوښتل د پلار کور ته ولاړه شي، د قادس په یوه لرې پرته سیمه کې چې پلار یې هم ورسره و، د ځینو کسانو لخوا پرې جنسي تجاوز وشو. هغه له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې قضیه یې په جدي توګه وڅېړل شي.
پلار مې چیغې وهلې چې د خدای مخته وګورئ، خیر دی، ما هم وژنئ او لور مې هم وژنئ، خدا کار مې له لور سره مه کوئ. خو هغوی خبره ونه منله. زه یې له خره راښکته کړم. کوچنی ماشوم مې په ځمکه ګزار کړ چې پازه یې وینې شوه. کله چې په ما تجاوز وکړ نو فلم برداري کوله. ما ورته ویلې چې زه تاسې پیژنم. هغوی راته وویل که چاته دې زموږ په اړه څه وویل او کورنۍ دی ټول وژن
میکوشیم بسته خانوبار شما را میکوشیم.
له بل خو د فاطمه د کورنۍ غړي هم له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی غږ بدرګه کړي او عدالت ته یې ورسوي. شاه جهان د فاطمه میړه د بادغیس ولایت له چارواکو غواړي ژر تر ژره د دې قضیې عملینو ته سزا ورکړي.
خسر مراغی چې لوري د اختر لپاره خپل کور ته یوسی خو په لار کې دغه متجاوزینو می په خزي تیره وکړ. موږ غریب خلک یو، له حکومت غواړو چې دغه خلکو ته سزا ورکړي، خو که عدالت رسره ونه شي زه هم ځان وشنم، هسې هم له ځانه تیر یم.
په بادغیس ولایت کې اصلي ستونزه هغه سیمې دي چې د وسله والو مخالفینو په لاس کې دي او هلته د دغه ډول پیښو عاملین په آزاده توګه ګرځي. د بادغیس ولایت مدني فعاله اغلی شفیقه وایي د دغه ولایت په مرکز کې څه نا څه کار شوی دی، خو په لرې پرتو سیمو کې لا هم ستونزې په خپل ځای پرتې دي.
متاسفانه بولسوالیو کې د ښځو د سیاسي مشارکت او د دوی د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د لوړېدو لپاره هیڅ هم نه دي شوي او له 10% کمې ښځې له خپلو حقوقو برخبرې دي. خو په ښارونو کې د مدني ټولنو د فعالیتونو په پایله کې د طالبانو د واکمنۍ په پرتله وضع ښه شوې ده. ښځې پوهنتونونو ته ځي، استادانې دي او دولتي ادارو کې کار کوي.
و مغختل پادی تراو د بادغیس ولایت د علماو شورا نظر هم بولرو، خو له هڅو سره سره پرې بریالي نشو. په بادغیس ولایت کې که څه هم ښځې له څو کلونو راهیسې له کلتوري، حقوقي، امنیتي او داسې نورو ستونزو سر ټکوي، خو د اکثره کورنیو اقتصادي چارې دوی تامینوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي تازه به د بادغیس ولایت په قادس، غورماچ، بالامرغاب، جاوند او آب کمری ولسوالیو کې فعالو ښځو ته 190 کوچنۍ ګلخانی، 280 کورنۍ باغچې، 24 د الویرا بوټي د کښت ګلخانی وسپارل شي. ورسره به 170 ښځو ته د غذایی موادو د پروسس وسایل هم توزیع شي.
په بادغیس ولایت کې ډیری ښځې د سبزیجاتو تولید په برخه او په مالداری لبنیاتو په برخه کې اساسي رول لري.
د دوی دغه تولیدات فروش هم لري یا بازاریابۍ د پاره تاسې کوم څه کړي؟
د مونږ یو پروګرام ده چې نشلپی نومیږي، هم په بازارموندنه کې فعال ده او هم په پروسس د سبزیجاتو او میوجاتو کار کوي.
که څه هم بادغیسی ښځې اکثره په پټیو کې کښتو کار کوي او څاروي د څرولو لپاره ځمکو ته بیایي، خو له دې لارې ګټل شوي پیسې د میړونو جیبونو ته ځي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو دسې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راڼ شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د بادغیس وسودونکو او نور عام خلک په بادغیس کې د خزو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟ راځي سینو ته غوښ شو.
ولا حسین یما د بادغیس ولایت اوسیدونکی. د بادغیس ولایت لوی ستونزه اول د بیسوادي ده، ځکه هغه سواد درجه ټیټه ده. هغه دا درک نشي کوي چې باید خپل خزو یا خپل خویندو میندو لپاره کوم حقوق دو قائل شي.
دولتی مامورین تا باید دا چلارسی پختنه به کې باسي مو کې څنګه بیا کې ظلم جاتا درس پختنه کې داخله کنه ورزي نو نور جاتا کې دی ورسي پختنه کې تاسو باندې تقریبا دته جاتا دا ظلم جاتا کېږي.
خوګوریدونکو په بادغیس ولایت کې نه یوازې کم انجونې د خونځي لار پیژني، بلکې ډېرې ماشومان انجونې په جبر او زور سره ودیږي. جنسي تیری پرې کیږي، په زور بیول کیږي، خرڅول کیږي او د مرګ لمنه نیسی. د خوزو بلنی وکه داده چه مدنی طولنی د خوزو مدافع بنسرطونه او دولتی اداره خپل دند سم سر تن رسوی. خو اصلی ستونزه چیرته ده؟ ولی د بادغیسه او خوزو پر وړاندې تاوتریخواله ورستر بلی دیریگی؟ که په دې ولایت کې خزی لسختی و سرمختی د ژوند خکیدو لپاره هم کار شوی ده او کنا؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غني د هیواد د غرب زنو سودونکو او د ټولنیزو چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
سیدی صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږیږو چې ولې په بادغیس کې د ښځو ژوند له خلکو او مسؤلینو هیر شوی دی او تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې هلته ډیریږي؟
نه یوازې په بادغیس نه دي، په غور کې، په بعضو ولایتو کې چې لرې دي دا مشکل شته. د دې لپاره چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، حقوق بشر، هغه وزارتونه چې د ښځو دپاره د حقوقو دپاره کار کوي، زیاتره توجه مرکز کې دي، په کابل کې دي، په هغه شهرو، په هغه ولایت کې، لکه په کندهار کې، لکه په مزار کې، لکه په پروان کې، لکه په جلال آباد. اما هغه ولایت چې دورافتاده دي، د دولت هم توجه نه ده، د هغه مسؤولین چې دي هغو هم توجه نست، حتی نهاد نست، حتی دفتر نسته. بیان افهام و تفهیم و هغه فهم چې باید دخل د حقوق د پاره وی هر تربیش نیرسوی دی، د پاره خلق تیاره پاتی دی، بیان ظلم مستبداد زیاد دا دولت ملامت ده. باید دولت دوم بشه په کابل کی یا فقط شارو کی توجه کی، حداقل 50% په حق ولایت، په حق رسولی، په حق کلی که تر اوسه بدبختی خزو په مقابل کی روان ده هلته توجه.
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه تاوتریخوالی ډیر شوی دی؟ که ډیر شوی، عمده دلایل یې څه کیدلی شي؟
له پخانه خشونتونه زیات شوی، مخصوصا په بادغیس کې وژلو، تکولو. دا یو بدبختی د بادغیس ده چې یو تعداد پارسیوانان دي، یو تعداد پښتانه دي. زیاتر وایي چې دا بدیل ده، بیا نو دا له موږ پیغور ده، موږ ننګ ده، بدبختی ده خبره ده. د دې لپاره ښځو ته
ښاغلی سیدي، په داسې حال کې چې د ښځو مدافع بنسټونه، مدني ټولنې او دولتي ادارې هم هلته فعالې دي، بیا هم ولې تاوتریخوالی ډیر شي؟
اکثرا د ښځو د دفاع دپاره نمایشي دي. مثلا یو محفل د ښځو دپاره برگزار کېږي، قطان مشران، تورو وزیران چې راوش، یو ښځې نشته په محفل کې. خزیا په خارج کې دی یا نن کې چې خپل خزو ته محفل کې راوړي، اما د نورو خزو لپاره ښه چک چک کوي. دا ټول نمایشي دي. باید مونږ دې نتیجې ته ورسو چې ښځه له مونږ خور ده، له مونږ مور ده، له مونږ لور ده، له مونږ فامیل ده، له مونږ د وجود یو جز ده. تر هغه وخت پورې چې دا فرهنګ مروج دسي، دا بدبختي. مخصوصا په دې باره کې باید علما د مسجد منور خبري وکړي، خزې فعال وي. اما چون مشکلات امنیتي هم زیات دي، بدبختانه هغه مسائل مذهبي سنتي په جامعه کې دا بدبختي تر اوسه پاتې.
کله چې دوی د خپلې دندې او مسؤلیتونو په وړاندې ناغېړي کوي، آیا دا هم د دې سبب کېدلی شي چې تاوتریخوالی ډیر شي؟
بې تاثیر نه دي، نسبتا تاثیر لري. اما زیاتر دا هغه مرجع چې د ښځو دپاره دی، زیاتر نمایشي دي، زیاتر انجویی دي، زیاتر د پیسې دپاره دي، یعنی ارګانیک کارونه بیخي کم.
دقیقا د خلکو اندېښنه هم همدا ده چې دوی پاملرنه نه کوي.
ما وویل چې ارګانیک کمونه، عملي کارونه کم دي، توجه نه کوي. زیاتر په محفلو باندې چکچکې کول او لواس او حقوق زن، اما عملا چې کلي ته ورشي، کوسه ته ورشي، شهرو ته ورشي، د خلکو سره، د خلکو سره، د ملامام په سره خبرې وکړي، دا بشي کم.
د هل لاره څه کېدلی شي؟ مونږ دغه ستونزه څنګه ختمولی یا کمولی شو؟
د هل لاره ده چې اول باید خلک پوه سي، یعنی تعلیم و تربیه و فرهنګ رشد وکړي، انکشاف وکړي. بل هغه څوک چې د زن د حقوقو لپاره کار کوي، هغوی خپل توجه زیاتر اطراف ته وکړي، عملی کار رو شروع کی، نمایشی کارون، انجوی کارون باید کم سید.
خب اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو خدای مرسي.
واسیمکه په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. اوس شخصي روغتونونو یو بل چل زده کړی. په اعلانونو کې یو درته هندای، بل روسای، بل جرمنی او بل هم بلجیکای معرفي کوي، او په نیمه دری یا پښتو ژبه وایي لوختیا مغوالم، او داسې ښایي چې روغتون ته یې بهرني متخصص ډاکټران نیولي دي. حال دا چې له نرس نه به پورته سړی هم پکې ونه ویني. هغه کوم یو ډاکټر چې د ولایتونو له طب پوهنځي وتلی وي، هغه به بیا له ډال له نرسانو سره په چپرکټونو ګرځي چې د ناروغانو وزیټ کوي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینی تبدیلی او برطرفی دی کړی دی، که علت ووایي؟
علتونه ډیر دی، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلک بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی اتمان له ډیر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی، او نجار له ډیرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت دا هم دی، په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتماً یو نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو، او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریښ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنې د دروازې، المارۍو، کړکیو جوړولو کې له برندې، میخکاش، سټک، سریښ او سندان نه سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چې کشف شو نو اتومی بم خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډیر کاله وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره هم مه وارخطا کېږئ، حوصله پیدا کړئ. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسني حالت ته را رسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تبا کوې.
وزه وزه چټک وزه چې شاته دې ونه ګورې. د مال نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوئ، که زما منې د امیر خان به وګورو.
ورک دې سي دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کاچ.
هغه وال در بول چې دې پکښې
او هماغه
د کوچني کاچ خو دې بېګا وکوت، هره ورځ یې راباندې ګورې. مورې د رنبیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانګسونه یې پکې کړي دي، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی، هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پرې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو عامر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته یې څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده، ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یې.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس ډېرا خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچي کچ ګورې واسه په کمپیوټر کې دی وګوره.
دا په څه شي مو سره جنگ دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوچي کچ ور واچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندې؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یې.
ده خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدوباله.
وی هغه دې برخه هم لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږېږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
د کاندیدانو زړونه، د کاندیدانو زړونه، د ماشومانو غوندې چې چوشکی ته یا پاپړو ته ټوپونه وهي، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، او د دوبۍ چکر ته غټ غټ خیزونه وهي، غټ غټ خیزونه وهي. د کاندیدانو پخې لکه د ژرندې پلونه، لکه د لمر سترګه، لکه د دوکاندار سترګې، یا د ټیکسي ټایرونه، لا اقل دوله ساعته په حرکت کې وي او په رفتار کې وي، په حرکت کې وي او په رفتار کې وي. د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، چاته د یو څه چاته د بل څه، په وادو غږیږي، نه ستړی کیږي نه دریږي نه یې جملې خلاصیږي نه ستړی کیږي نه دریږي نه یې جملې خلاصیږي د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه کیږي د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه کیږي لکه بیا ټیکړه کیږي
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه غیستون کی وو صادق سپینغر هارون گلزاد برای افغانپور ستاره امینی سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوزبکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.